السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام هم د کونړ زلزلې له زلزلې وروسته وضعیت او هلته د ژغورنې هڅو ته ځانګړی شوی. په دې اړه درته ځانګړی بحث لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي. ښاغلی مجاهد نن خبریالانو ته ویلي
پیښې ته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف اتحاد وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6 درجې بلل شوی و ولړزول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی خولې او ویلې دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی خواشینی خودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو نورو نړیوالو مشرانو، سیاستوالو او د غراز بنسټونو پر پیښې خواشینی خودلې او افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې. زلزله ځپلو بیا ویلي چې اکثر سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه ندی ورسېدلي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او حدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سمدستي او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنټ کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. د لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړنۍ لوبې په پاکستان باندې بایللې دي. اوریدونکو بیا هم خراغ لای لکه څنګه میچې د خبرونې په سر کې درته ویل، دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې 13 شپه زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پیښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولې دغه زلزله مرګونه وه؟ څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي؟ له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکې وس نه لرئ لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 2 1 12 15 41 01. لینې کومرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو. دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا پخوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوي یا په کونړ کې شوي او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بله، سلام علیکم تاسو ته، سلام استاد ټول اوریدونکو ته، سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته، کنر په زلزله کې شهیدان شوي دي دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولم. خدای دې شهیدان په فردوس جنت ورکړي او خانو ته عاجله شفا ورکړي. نو فقط دومره وویلی شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوې ده دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دغه سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده بله د کونړ سرچپه ماتې ده چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظه تاسو ویلي بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم بلې تقریبا دغه لس کاله یا زیات کم په دغو مودو کې یو بله هم دغه رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمو کې پېښه شوې وه.
بله او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او وویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجودې دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه یې داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اول دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو دا خدای تکتونیکی سلاګانې دي جیولوجیکي تاسو دقیق وایې په دې باندې باندې کې ته هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي دغه هغه درزونه دي چې په ځمکې په قشر کې دا د ځمکې په برنۍ برخه کې دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مان تله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې دوه خواوې چې د دې درز ه خوا او دې خوا پکې دي دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو قسمت سامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سمه وي کله سمه نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه هغه دا دي چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي. یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ. تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینو سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وینو کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډېر موثر نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندې پټوي. نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. په غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو. بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدانو وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوه ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا شي انساني اوسېږي او یا دا شي د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي، د دې
د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې راوګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دو فرزند راشي هلته د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کېږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته کالی ته او سرپناه ته ضرورت لري نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود وسیږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندې دي هغه د راوستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي او دا شی چې دی دې پسې د درېیم مرحله کې فرزند دا خلک کالیو ته ضرورت لري د اوکسیدوزي ته ضرورت لري دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي کې امکانات ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونار چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه وسیږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا د په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیزه ټولنه ده کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وځي مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوی چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې خځې ډېرې نه تر سترګو کیږي نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا په نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی مګر د کومې اندازې پورې چې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیره دي او دا کیدای شي چې د دې سبب چې هغه لکه شان کې د کډا خو ته څو د کوی اته ثانیو خبره ده نو دا یو د تاخير چې دا کوي کوشش کوي چې خپل بچي او باسي او دا سپینګل سره کومه کو کاندې کیدای شي د خود تلفات زیاتره اوسي دي. او دوام خبر دا ده چې متاسفانه خدای چې کیدای شي یا ته خدای چې ډېر شدید زخمي شوی نو اوسي دي فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مګر سره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي دا امکانات هم شته.
کوربدان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسد آباد او دغه راز ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې لکونل ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازه پر چې لکونل ولایت نه خبره ما والته تماس وکړم نه ما زه تر زما دوستان چې روانه تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او زما طرف نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسې او زه ویډیو کال دلارې یا ټلیفون دلارې دا هغه خزینه او نارینه مریضانو سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کار کوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي مګر په هغه منطقه کې چې کله کوم که زنانه کار کوونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو وروسته باړي کوي سي برت رازو پوهان صاحب موسازي ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کړي تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي که سامه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي بیا براش چې د کونړ زلزلہ والی مرګونی و د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري.
بله زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې د تکتونیکي عوامل لري، مګماتیکي عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د وازی نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موضوعي زلزلې را مستقبل شي. ولې مرګونی زلزلې او تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي منشأ لري، منشأ لري، بلې د مګماتیکي منشأ لري. تکتونیکي منشأ هغه دی د هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماش مخکې ویلې دي عميق او د جوړو مات او د جوړو درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې جوړ درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي د ځمکې ته د غوښتي برخې پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي پات شي تر په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سرقات شي لکه لګی او لمده لخته چې تاسو راوخلی غواړي چې دا ماته کوي او داسې سرقاتوي دا طبقات هم داسې سرقات شي د سلهاو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا شي لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونو په تېرېږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید د وزن ټیوبانې پوینې ده اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې تمز راوځي البته د ځمکه د تل نه دغه مزابره پورته کیږي قرار ته یو ځای پورې چې رسیدي دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کی دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورته یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مزابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادیږي چې دا تبا کوم کې ټکانونه دی او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د بارني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټر ورته وایو چې
د مانتل په دغه برنې برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډیره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتر پورې تر 200 کیلومتر پورې هم کلري تر 500 شپېتو او اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتر پورې دا هم لري چې دا دې لشکره ټکتونیکی منشأ لري دلته مذابه او مغما نه تر پورته شوی دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدل دي سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید تسلسل هاو کلونو سره قات شوی وي قات شوی دي نور ځکه یو څه نشته نه درسېدل چې دا انرژي تم کی هغه انرژي په مات شوی دی او هغه انرژي زده شوی ده او دغه زلزله رامنځته کړی ده نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هموره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالېږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دیو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولای شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 6.1 هغه لري د درشتر انترجه ده دا دومره ډیره ده که یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق د پاره بېخي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه ده چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میلاندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو لپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړومه ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بینان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې ګرځېدلې یم جیولوژي مې دا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه په پاس کور چې پرې اولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګې دي ممکن هغه تیګې هم رغړېدلې وي او رغړېدلې وي په بعض ځای کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکي هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکي بره واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ له زلزلې وروسته وضعیت ځانګړې شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دي. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ د ټول محترم اوردون په تمام مقدار پاک دی چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسئ. زمګه دایمي اوریدونکې ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ رات؟
الله مو خوشاله کړو. سلام لودین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې هغه شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر غم جنونه کې پېښو والا جل جلاله دې چاچان ته محترم لودین صاحب حاجل شفا ورکړي. لودین صاحب محترم از مر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر دې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډېر ورته خوښینه سو بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ په رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کم تلفات رسیدلې دي. یو لودین صاحب محترم داسې عادي افغانانو بدبختانه په خواله رسنیو کې چې ما ولیدل ویډیوګانې دې کولې ځکه هلته اکثره کسان چې تر خاورو لاندې لودین صاحب دلته دي ویډیوګانې کې چې مثلا تا په دغه منډکې کې داسې پیښ شوي دي دونه کسان تر لاندې بدین صاحب سره مزما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي، یو بل د خاور سره وباسي، نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتي، ویډیوګانې کوي، دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. بدین صاحب ډېر دغه ویډیوګان والا خوښي میکرم چې موږ افغانان په تال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو. باید داسې چم ونه چې دغه زلفون سره کومک وکړي، لودین صاحب ته د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وسي، دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نه شي. لودین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک دپاره باید چې هلته ورشي، د ویډیوګان دپاره خو باید چې خصوصا بیخي خلک ور نه شي. لودین صاحب
ښه، یعنی یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کار وکړي، هم خلک باید تاسو وایي چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس په کار شي. اتل صاحب، داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول سوی دی د درملنې په برخه کې، هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغو کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم، واقعا زلزله خونو د شپې سوی ده، نو خامخا خلک چې نور په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دي واقعا هم ښځې او ماشومان بیخي به اندازې زیاتې، ځکه که د ورځې سر لودین صاحب موږ ته څه بهتره معلومات شته چې هغه اکثر انسانان چې دي د کوره به وتلي وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دغه بدبختانه چې دغه کومه پېښه رامنځته شوې د شپې رامنځته شوې د لودین صاحب تلفات اکثر لکه تاسو وویل واقعا ښځې او ماشومان ډېر دي، نو باید حکومت توجه ورته وکړي، هغه کسان ته لومړیتوب ورکړي چې څوک ډېر زخمي او د شهیدانو په بحث کې. لودین صاحب محترم، زموږ حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان دپاره کفنونه دوی برابر کړي، مثلا دغه تدابیر دوی ورته ونیسي، ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې دي لودین صاحب محترم مسکینان دي، خواران د کفن پیسې هم کسان بالا کزینې کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د دغو کسانو سره مرسته وکړي او دغه څه خیریه بنسټو علا کومکونه ورسره وکړي. لودین صاحب که سایه دي ته موده مخکې هغه په هرات ولایت کې چې زلزله وسوله، دلته په هلمند ولایت کې، په کندهار ولایت کې، په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت د طرفه څخه ځینې سندخان کښېته وسوله. بیا د سندخان ته که د چا لس افغانۍ په واسطه وي، که پنځه افغانۍ په واسطه وي، که شل افغانۍ په واسطه وي، لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلکو راچولې، بیا حکومت دا ویړلې په دغه زلزله ځپلو یې وویشلې. که موږ وایي داسې پروسه بیا پیل شي، پار ولایت کې سندخونه کښېته وسي، دا عادي افغانان به مثلا چې خپل واس اندازې که د شهر ته په واسطه هغه ورسره شریک شي. لودین صاحب
بله، کور ودان. اتل صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اوریدونکو، د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اورئ، بیرته راځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب، دغه اولې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د ښځو ماشومانو یادونه وشوله، دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي، ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی، دغه پیښې مو لیدلې دي، زلزلې مو لیدلې، چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي، یوه ویره وي چې اوس ګواکې دغه د بیا زلزله کېږي، ځکه هلته به تلفات هم وي، قربانیان به هم وي. نو د دغه ویرې د لمنځه وړلو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي، لاړ سي خپلو کورو ته، خپلو مینو ته، یا لږ تر لږه هغه یو څه رواني حالت ښه شي، تکیه شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ، تجربه لرئ، له زلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کولو لپاره څه کول په کار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس د طبیعي حالتونو نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي، دا دوه عکسالعمل طبیعي د انسانانو عکسالعمل نه دي، او هغه فوري عکسالعمل دی یا بیړنی عکسالعمل دی، او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکسالعمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو حالت ورسره پیدا کېږي، دا څه شوي دي، نه پوهېږي چې دا څه روان دي، او زیاتره د عاطفي لحاظ د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې ټاپېرې یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکسالعمل ښایي، او دو فرضاً چغې وایي، جاړي، ځان وحي، دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي، او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بېدلې چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معمولاً ډېر معمول شي، په دې کې اما ورسته ورسته به په دې خلکو کې د خپګان حالت او د غمګینې حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې د ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دوی باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دوی دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعته پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید دادګرنه ورکړی شي. دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړي چې چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی که ماشوم دی که زور دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي او هلته تدعیم شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی چمبوی دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه د کوم کلی چې وران شوی دی هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځه ځل شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویسي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحیح کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورونکو کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاور لاندې باندې کسان را باسي دغه پیښه په افغانستان کې ډیره کیږي. زلزلې وشو د هرات زلزلہ مثلا د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزلہ و تلور کال کې درې کال مخکې د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا ټول ما سم نیم ضرورت دی ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځینې کې لکه چې دغه ځینې کې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي زیاتره په خپل بچو باندې په خپل اولادونو باندې په خپل خپلوانو باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که دا ویم چې 50% کې باید ښځې اوسېږي دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي. یعنی ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لوی
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اورئ.
سلامونه لوډین صاحب محترم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مهمانو ته سلامونه وایو. مرحبا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
خامه محمد علی ورور بغلان نه حتمان تاسو هم د زلزلې پاړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانون احساس سوي.
بله و 13 شپه نه ابل شپه ور مشه موږ منسکا او جواد کې د شجمات یو ټکانو وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دوبره تلفات خونو هم دغه خبره صدمه موږ ته راورسیده اوس یعنی هغهي خبره خلق وګو کې څنګه زیو کړې نو په وخت ته چې دا الله پاک دې دا زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صدر جمیل الله پاک غواړو نو نو دې صاحب اختیار چې وګورو ما یو وخت دې سه محترمه یو طالب من ته ما پختنه وکړه ما دا زلزله سره مسته کې دا څو او مې دې یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري دا ویل شي دا سنس کې خو سنس هغه کې خلک وایي چې د امزه کې دا چې رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا چې پیخه کیږي نو دا خو طبيب یې کې دی خدای پی کې دی نو دغه محترمه وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټولو کې شو ګورو او دا بازه جوړه کړي په تاسو وطن کې د خلک بازه د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا یو وخت کې وګورئ دا چې معمولي مشکلات هم راځي یو بل څه ورانی کې نو په تلک له نو خلک هم باید چې لوتي شپ اوس په دا نړۍ وګورئ چې ګرمه شم جات سوای دانو په تاسو لري کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ خپل ځامت کې تیر کې لږ کړه ته وی خو بیا په خې دې لوتي شپ په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوريونه کې لوتي شپ وخت ته زیاتره کړو کې تاسو پیښه دې پیښیږي نو یو وخت نو دې څه وخت نن سم روسانو هغه دې وخت کې موږ د څه نوې زرمې کوټي وو وخت باندې زلزلې کې دې موږ بل کورو باندې تلو دا لري بتلو دې چې داګو کې بس بلاسلو کله بیا خو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زاغه و دې چې اوس په کومه یاسته په سفیه برات للی نو هغه دې تمام په یاد کې بیا دې موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دې چې تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو پیښه وي نو بیا لږه دې خاطر بیا دومره نه وي کله نه کله به نو څو کله تاسو کوڼه دې پند خو کې تاسو کلم نه کوي څو سره نو الله پاک دې زخمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته
کور ودا صبر وکړي ډیر مننه سلامت اوسئ نبی احمدی ول بغلان نه چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي په هان صاحب مسازای زبرت تاسو تر اگر زما د خو زلزلې خو بیره شک چې د ټول افتونه چې راځي د زمګو تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې د پیخ یا د مصیبتونه رامنځته کیږي یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځو ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل اقلیمی بدلون هم دی د زمکه لاندې وبو هم په وچېدو دی یا هغه کچې کم سوي ده دغه اقلیمی بدلون یا د زمکه لاندې د زمکه په تل کې دی او بو د کاچ کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي په لوه اړخ لګی ځکه دا سی یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډیرې شوي مثلا د ګیان زلزلہ وا د پکتیکا ولایت دغه سی په هرات کې به زلزلہ وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ست د اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دواړه بیلابیل آفتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي
بلې دا زه هم اورم دا خبرې کوي د خلکو چې دا مختلف آفتونه دي مختلف طبيعي عوامل دي او یو د بل سره په اړیکه کې دي او اول په کټاسو چې مهرباني وکړم ویل چې دا طبيعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي هغه سببونه پیدا کوي یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه به د سبب نه کیږي لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته چوی دا دغه سبب د چلان دی دغه درځنه دی او لاندې دغه سموکات قاص شوی دی او بل اشرا هغه انرژي از د شوی او د بایز دی د زری چې نه په دې اساس باندې موږ په مسلمانان ټول شکر دا او دا چې لرو چې دا ټول افتونه د یا دا ټول حوادث تبي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي خو د دې لپاره عوامل ایجادوي عوامل وی چې بیا دا فتنه رامنځته کیږي په دغه طبيعي عوامل چې نن په ټول ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضو قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران او خلاو د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو لري ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتر دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطحي ته نږدې زلزله ده، 10 کیلومتر عمق لري. نو تر 10 کیلومتر پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تروسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي، او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کښې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایو، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ترسبات دي، چې په دغو رسوباتو کښې اوبه موجودې دي، او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخې د سل متره نه یا د یو سلو شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه، تر دوه سوه متره، درې سوه متره نه زیات نه ده، حتی زرو مترو ته نه رسېږي، یو کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کښې او په 10 کیلومتره کښې او په 200 کیلومتره کښې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسیل د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او ایچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کښې موجوده ده، هغه په دغسې اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کښې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي، سیلابونه کېږي، ورښتونه کېږي، دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کښې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کښې د ترکیې نه رسېدې ده تر پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدا رقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، د ټکتونیکي د لحاظه فعال دي، او دلته ټکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په ارتباط باندې دغه د ځمکې قشر، دا د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلو بیا تکرارومه، دا چې دغه د دغو تلونو په ارتداد باندې دا انرژي جمع کېږي، یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیت یا د دغه د هند قاره دا شمال و شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي، او دلته یو تضیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي، او د هغې خوا نه د غرب د خوا نه د عربستان پلیت ده چې هغه هم حرکت کښې ده، په دېو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده، په اصطلاح په تضیق کښې راوستلې، په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادې کي او باعث د زلزلو کي.
کور ودان پوهن صاحب محترم سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځم، یوه پوښتنه غواړم چې یو څه عملي تشریح کړو. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي، ځینو سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي، هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي، دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنې تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کېږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کېږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چېرته په خوله کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرا یې بنده وي او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولی سي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي؟ د تنفسي لارې خلاصېدو ته، د نورو ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوئ؟ یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
اور خو دا خبره ده چې غیر مستقی خلک باید همدومره کومک وکاندې چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندې او تر حد مقدوره پورې د وکولی شي چې دته داسې او دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړو باندې دغی که چې دته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندې. مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده دا موږ چې سا وباسو دا دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي چې کوم ځینې چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندې او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه او تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل، دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرځنده ټیمونه ډېر زیات موثر دي، دوی کولی شي خلکو سره د هر لحاظه کومک وکاندي. مګر خبره په دې کې ده چې دوی زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنه ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه ته دروي کاندي او هغه وتړي، او یا دا لوی زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلوګري وکړي او که دوی سره وسایل اوسېږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده سترو د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دوی ډېر موثر دي، مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او دو څومره موثر دي، ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه و او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم، مګر داسې دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب، مساځای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کې دای سلامل همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلی دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بل اخر هغه زلزلې سیمې چې دی هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان، لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د 16 درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 800 تر 1000 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بی وزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلې، او دا خبره ده د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولې هلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي، علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولې دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطر نه، د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو، په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو. هغه ساحې لکه تاسو چې مسته اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر تلفات یې موږ او تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو، کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو حقیقت علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هره کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا دلته بېخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي، او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده حاضر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي. دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو، د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شي، ودانۍ جوړې شي، یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي، نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د په هېواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دي، د دې نه بس ور ځای کې چې زړه شو ور ځای کې یو ځای پیدا کوي، او کور به پرې جوړوي، او هغه کې غیر معیاري مواد، غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده ترې کوي. خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان داسې قسمه ځایونه کې چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه د خلک جوړوي، زه وایم چې ښه به دا وي چې دلته کوم لرګي هم شته دي، زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي. دغه د تیږو نه ورته تیږې هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې، په کوټو په ساختمان کې، او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي، د دغه لرګو نه استفاده وکړي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې ما لیدلې ده په سترګو باندې چې اکثره دغه کورونه کې زیاتره لرګي کار شوي دي. لرګیو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی وي، د خټو نه جوړ شوی وي، او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي، نظر دا چې دغه د دې کور راشي. نو
دوست لپاره خو دغه حالت هغه ده پاینده کې زما وړاندیز دا ده دولت ته چې هېواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخصې کړي اول ته مخکې ته مخکې نه دغه د لومړني کومکونه د چلن چې په اولو وختو کې په اوله مرحله کې ضروري هلته ذخایر ولري هلته ذخیره ځایونه ولري خیمې ولري هلته تعلیم لباس ولري حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي که چېرې په یو کال کې دا غذایي مواد خرابېږي او هغه کېږي هغه مسترکی بیا نورې په ځای باندې هلته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شي یو غیر مترقبه حالاتو کې بیا زر په زر وکولی شي چې دغه خلکو سره نه بینشي پهو سره کومک وشي. یو شینه چې زه خوښ یم نو خپله په سترګو ولیدل چې د ځنګو په پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر و د دې لپاره چې د کومکونو لپاره هیڅ اړیکه لار شي د داخله د خاورو د کوټو لاندې شوی دی هغه را وباسي دې په دې او د شاله کمه چې دا غمجنه پېښه وه بلې دا خلک دا طلبانه تخنیکي طلبانه تلو او خپل لومړې نوشته کولو دغه متضرره ساحې ته نورستانو په نړو نغمانو دې ساحې ته غوښتل چې لاړ شي د ځوانانو محصلین.
سلامت اوسئ پوهان صاحب، ډېره مننه. کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي، خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو وکړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډېر دي. نو اوریدونکو پوهان موسازی وایي چې که چېرته تاسو په دغو ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ، نو د خاټو لوټو له کور نه ښه ده چې د لرګي کور جوړ کړئ، ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسؤنیت لري او دغه راز مرجوب له هم ډېره نه پېښوي. کور ودان میلمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه، نور وخت اجازه نه راکوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیوله او دا خبرونه مو واورېده.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملالا سر چھ ظلمونو کے مشفید مشکل
Da 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 da